السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نوومبر 13 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پارلمان د غړي هونډي په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې او د قبایلی ستکونکو د غوښتنو سره سره پر یو شمیر نور موضوعات هم راپورونه لرو اوریدلې مهي روي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی احمد الله دی
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو پرون له پارلمانه منزور کړل شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلی چې په کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره انتخابات کول ترڅنګ له پارلمان یو شمیر منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوی د قانون وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری په خبری غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازۍ پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه دي نیول شوی او دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي حزب اختلاف تور پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي پښتونخوا امن جرګې د ملاکن ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پرس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کوي د نوموړي وینا وه
نن نو یو سوشل اکټیویست صحافي هغه چې کوم دی بے درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو هفته مالته چې کوم دی په سړکونو باندې چغې سوري وایي اوس دلته راغلی بل د پښتونخوا اسمبلی ته ځو او بیا لکه کنه کیږي نو موږ ته خدای ډېر مشکلات جوړ شو
حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅنه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټه سخسته و چې وروسته بیا لیوی ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغو دوو چاودنو مسولیت منلی چې په کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي دي د افغانستان طلوع ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18 د کابل په لویدیز کې د دشتبرچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیاګان اوسیږي رامیاسته شوی د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنو چارو وزارت ویان سعید خوستی ویلي په جوبلو کې درې ښځې هم شاملې دي د طالبانو یو چارواکي ای اف پی خبری اجانس ته ویلي چې دوه کسان پکې وژل شوي او لومړني معلومات ښیي چې بم په یو منی بس پورې تړلې وو چارواکي وایي په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي دویمه چاودنه څو ساعت وروسته د کابل په لویدیز کې د چارای شهید په سیمه کې وشوله عیني شهیدان وایي په دویمه چاودنه کې هم مرګ جوب لاوختې خو کره شمېره یې نه ده څرګنده د اسلامي دولت خراسان ډلې په ټلیګرام کې په یو خپره شوې اعلامیه کې دعوه کړې چې په دواړو چاودنو کې شل شیاګان وژلې دي د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن پار کې له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی ملي تلویزیون په دې اړه یو لنډ بیان ورکړی او ویلي دي چې طالب چارواکو او د جرمني او هالند ځانګړو استازو پر اړیکو بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزې وضعې د ښې والي په تړاو بحث کړی د جرمني ځانګړي استازي جسپر ویک د هغو شپږو سو میلیونو یورو بشري مرستو یادونه کړې چې څه وخت مخکې جرمني له افغانستان سره ژمنه کړې وه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړې د بور الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه ویلي چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي نوموړي وویل باید نړیوال هرومرو داسې لارې چارې ولټوي چې لمخې افغان اولس ته مالی مرستې ورسیږي، ځکه افغانان ځانونه متروکه او هېر کړل شوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکول کیږي چې پکې د دوی هیڅ قصور نشته. هغې وویل چې په طالبانو لګول شوو بندیزونو بانکي نظام فلج کړی چې له کبله یې په اقتصاد هر اړخیز اغیز شوی دی. نوموړي د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې ملګري ملتونه به پوره هڅه کوي چې یقیني کړي چې پیسې د طالبانو لاس ته ونه لویږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله نه اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې تیره ورځ انتخابات د الکترونیکی ماشینونو له لارې کولو لانجمن قانون منظور کو، خو اپوزیشن ګوندونه وایي
حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې را روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه کړي. د فاټا د ستکونکو سازمان وایي د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وې هغه یې نه دي پوره کړې.
کمی حالیا نرسنگ برتی شوی په 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمونږ چې
او د شمالي وزیرستان د جنکو د یوازینی کالج استادان وای هلته د سہولتونو د نشټوالي سره مخامخ دي.
د واحده اداره دو په نورث وزیرستان ډیسټریکټ شي د فیمیل هایر ایجوکیشن په 42 چې مجد سمرا سټوډنټس میټرک پاس اوټ کیږي دغه انرولمنټ په 42 چې دلا مش سره وشي.
لو مشال سره واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پارلمان غړي غونډې پرون یو شمیر قانونونه منزور کړل چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشینونو له لارې کولو لانجمن قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دنه سخت احتجاج وکړ او له غونډې وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشینونو له لارې لټاکونو کولو څخه د حکومت هدف په راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول دي، خو حکومت بیا وایي چې له دې سره به ټاکنې په په توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پارلمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف په پارلمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ توره ورځ ده. نن د پاکستان د پارلمان د تاریخ په ټولنه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود دې چې هر به استعمال شوی ده پر دې ورو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي او اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې را روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې کوشي چې په هغې کې دوباره هیچ چاته د اعتراض کولو گنجایش پاتې نه شي. د هغې باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې را روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الیکټرانیک ووټنګ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اوورسیز پاکستانیانو دپاره د ووټ اختیار میلاو شو. په نن نه پس په پاکستان کې د انتخابات هغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشین په ذریعه باندې کیږي. د یادونې وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سینټ په یو ځای باندې یو غونډه راغوښتې وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بلونه منظور کړل شول په هغې کې یو الکترونیک ووټینګ مشین بل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بل، انټی ریپ بل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حوالې سره بل، او ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل هم پکې شاملو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سختې خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ترڅنګ اوسې اوریدونکو، د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانۍ پر ضد پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمین محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنۍ لګښتونو پوره کولو لپاره خپل اولادونو خرڅول لټار شي ودی. پی ڈی ایم د پاکستان په مختلفو خارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې ورسته هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټینا ایوب ته راکوي.
په دې جلسه کې د پی ڈی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه هوازې په ګڼش مېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپل ګوندونو بیرغونه راخستي او د اوسنی حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول. په دې جلسې ته د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن، د پښتونخوا ملي او می ګوند چیرمین محمود خان اڅکزی، د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ، د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وویل چې د اوسنۍ حکومت له امله ملکی گرانی، بیروزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل یې اوس خلک خپل بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
که هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس او بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے سانا بسانا.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضلالرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په وسله کې دی اوسی، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې راوغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از به اختلاف د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټو جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملی او میگون چیرمین محمود خان سگزی اویل چی دا بد مرغه دا پاکستان بنیاد پا دروغ دی او دلتا چکم خلق دیر دروغ وای اغا تا شویل کیجی زکا چی دلتا پر حق ویلو بندیز دی او چی سوک دا رشتیا خبره کوی نو پراغه باندی بیا درا دا ایجنت نوم ایشودل کیجی او که بیا سوک دا آین او کانون خبره کوی نو بیا امکان دی چی وجیل تا هم بلار سی
جنوبی بلوچستان کے نام پہ 8 خرب روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے کیا مطلب ہے یعنی آپ
محمود خان چکزے وچ پاکستان کی یو خطرناک لوبہ روانہ دا یو وقت دا یو سازش لاندی دا بلوچستان و غربی برخو تا 8 خرب روپے ورکول سوی دی او پشتنی برخو تا 50 ارب روپے ہم ندی ٹاکل سوی دا غنڈول دا پاکستانی طالبانو سره خبری روانی دی خود دے زائد خلقو سره هیڅوک و خبرو ته تیار ندی شاغل چکزے دا قومی اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزی مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سره غندنه وکړه
علي وزیر کے باپ سے اس کے بھائی سے اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے
د پښتونخوا ملی او میګون چیرمین محمود خان سگزی وای چې د علي وزیر د پلان رور او خاندان سره زما شناخت تیرو 30 کلو رئیس دی د دې خاندان ولس کسان وجل سوی دی د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي لیکن پی ټی ایم ډنډا نه در اخیستی او نه توپک را پورته کړی دی خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوې دي
اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنایا دیا گیا ہے
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وای چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیر پر ځای سکیورټی سټیټ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نوی ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نوی ګرځېدلی او چې تر څو آئین او پارلمان بالادست نوی او میډیا آزاده نوی نو تر هغه وخت پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تردم ګړی پورې څه نه دي ویل شوي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې په ملکي ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده نوموړې دا خبره د نومبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میانواز شریف ته نیولې او ویلی دی چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼ سي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکند کې یو بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته د احتجاجي درنې کولو اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاوای په کار د یو عدالتي کمیشن د دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت ته د پیښې په اړه از خود نوټس واخلي. تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8 د محمد زاده د وجلو په ښاکوټ کې د ځایي خلکو د یو لوی لاریون وروسته دغه پیښې نوټس اخیستلې و. بیا د ملکړ لیوي ځواک د محمد زاده په وجنه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو ادعا هم کړې وه. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث نور.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 18 نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
بدقسمتی دا دا ګوره چې تاسو ګوره چې دا وزیر اعلی چې دا د ملکن ډویژن سره تعلق ساتي زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکن ډویژن سره تاڼې دی او دونه هاي پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو اخر مونږ تاسو کوی چې افتخار چودري او دا ساکب نثار دی خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافی هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دی به درد سره یو مافیا مړ کو او لګیا یو وخته مال ته چې کوم دی په سړکونو باندې چې سوري والی اوس دل تر اغلی بل وخت سبوې سم له زو دا خو په ټلیفون دا پلان او دا ټول کیسې کتارې دا هفته میاشتو بل شي جوړې دا کال نه غل لګیاو چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما تنظیمي
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیخي روستو د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردی عمل کې سندې دی ویلي. خود پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیخي نوټس اخیستلی وو او د هغې وروستو په ملاکنډ ضلع کې لیوي ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولي وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملاکنډ ضلع کې د محمد زاده د وژنې وروستو دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل:
یو خو به زه تاسو ته دا ویم چې خو یو قامي شهید و، د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول داغه نمون تر وسه پوره مطمئن نه چې دا ملزمان دی او کنه. کم اگریمنت چې زمون شوه دی دا که خیال لیکره دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غس چې مونږ ته د اصل ملزمان درکو تر وسه پوره دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه. دا وینم دا مطالبه ده چې په دې کې جوډیشنل انکوایری کینه او سموټو لري په دې معنی واغستل شي.
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي، او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې ترسره کیدلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
مشال رادیو د غوګوریدونکو د باجوړ نه په یو سل اویش نیبرهود او ویلج کونسلو د اقلیتونو درې کاندیدان د مقابلې نه بغیر منتخب شوي. په دغه منتخب شو کې یو سنا پرویز هم شامل ده. سنا پرویز د نومبر په 15 مشال رادیو ته ول دا به کوشش کوي چې تر ټولو اول د عیسایانو لپاره هدیره غواړي، ورپسې په نوکرو کې 15% کوټه عملي کولو لپاره هم خپل غږ پورته کړي، او د هغې وروستو د دوی د کورونو مسله هم هواره کړي. په زموږ خبریال شاهنواز ترغزي د سنا پرویز سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
د باجوړ خار سنا پرویز د بلدیتي نظام د لاندې زنانه کونسلر منتخب شوی. د اقلیتونو په څوکۍ د عیسائی ورورولۍ سره تړاو لرونکي سنا پرویز د خار باجوړ اوسیدونکي ده. ویلیج کونسلي میر علي قلعه دی او پوسټ ګریجویشن یا تر 14 پورې سبق هم ویلی. سنا پرویز د نومبر په 15 د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل باجوړ کې یوازې 4 اقلیتي کاندیدانو درخواستونه ورکړي، 3 پکې منظور شوي. درې واړه کاندیدان د کومې مقابلې نه بغیر منتخب شو، ځکه په مقابل کې کوم کاندید نه و. په دغه درې وړو تنانو کې یوه زنانه او هغه ده پخپله ده. سنا پرویز مشهد ریډیو ته وویل باجوړ کې عیسایانو ته ورپې خطر ټولو غټه ستونزه د عیسایانو د هدیرې ده.
اگر ہمارے یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم
دا وای کمون کې دلته څوک مړ شي نو فزای د دې چې دلته خو مونږه مړی کې مرګری ته یا ملکړ ته او یا نوخار ته وړو. په جنازه وړلو کې هم را ته ډیر مشکلات پیښ وي، او زه غواړم چې خدای دې وکړي زه تر ټولو وړاندې دغه مسله هواره کړم
کې مې یہاں پہ اس مسئلے کو حل کروں سب سے پہلے.
په باجوړ کې یو سل او ویش کونسلونه دي. دې کې ویلج او نایبر هوډ دواړه شامل دي. په هر کونسل کې د اقلیت لپاره یوه یوه څوکۍ مقرره ده، ولې یوازې 4 تنانو پکې د اقلیتونو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. یو سل او 40 څوکۍ باندې د اقلیتونو یو کاندید هم نشته. دا شاید په مومندو کې 15 ویلج او نایبر هوډ کونسلونو باندې 4 د اقلیتي غړو د کونسلرۍ لپاره درخواستونه ورکړي. د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوي یو لیست تر مخه د خیبر پختونخوا په دغه 19 ضلعو کې چې د دسمبر په 19 به پکې انتخابات کیږي د ویلج او نیبر هوډ کونسلونو شمیره 2302 ده. تحصیلونه پکې 68 دي، خو په دغه شمیره څوکیو باندې د اقلیتونو د 346 کاندیدانو لخوا درخواستونه ورکړی شوي دي. سنا پرویز لنډ وخت وړاندې واده شوې ده، بچی نشته او زیاته کړه. دې د سرکاري نوکرۍ لپاره هم ډېر وارې درخواستونه ورکړي خو نوکری ورته نه ده میلاو شوي. دا زیاتوي کوشش وکوي چې د اقلیتونو لپاره په نوکریو کې د مقرره شوي کوټي په مطابق ورته نوکری غواړي.
اسکه بعد مینه ټیچینګ کې لیے بھی اپلای کیا.
یو نجی سکول کې درې میاشتې د استادای نوکری هم کړی ده، خو تنخواه راته نه راکوله. نو پرې مې خو ده بیا مې سرکاري نوکرو ته هم درخواستونه ورکړل. استادای لپاره مې هم درخواست ورکړل، حالانکه زموږ معنی د اقلیتونو په نوکری کې 15% کوټه هم مقرره ده، خو باوجود دغه کوټي نوکری نه راکوله.
به همې اگنور کیا جا رہا تھا.
سنا پرویز خپل ټول سبق په خار باجوړ کې ویلې دی. دا وای دی په خپل لیدلی چې د باجوړ زنانه په تعلیم او هنر کې ډېر تکړه دي، خو مسله د نارینه نه ده چې خپل زنانه مخته نه راولي او د هغوی تکړهوالی پټوي. الله پاک خو ټول انسانان یو شان پیدا کړي، نو ځکه خو د ټولو انسانانو حقونه هم یو شان دي، نو بیا خو زنانو ته د هغوی حقونه ورکول پکار دي. ثنا پرویز وویل د عیسایانو د خپل هدیرې او نوکرو د مسلې وروسته د دوی درېیمه غټه مسله د استوګنځایونو ده. کورونه یې نشته دی او چې کوم دي هم، نو د دوو کوټو په یو وړوکي کور کې درې او څلور کوړمې اوسېږي. زیاتوي چې د کورونو د مسلې د هواري دپاره به هم غږ پورته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، فاټا سټوډنټ فیډریشن وای د قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې. د سازمان مشرانو پرون په پېښور پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په کامی مالیاتي ایوارډ کې هر کال د سلو ارب روپو ورکولو ورسره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د دې سیمو د زده کوونکو لپاره د کوټې زیاتولو وعده شوې وه، خو د دوی په وینا په دې لړ کې هیڅ نه دي شوي. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې سده پاسه او یا کلونو محرومۍ زر نشي ختمېدل. البته د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په روان مالی کال کې 80 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نه اورو.
د قبایلی زده کوونکو ځوانانو د ټولنې مشر جاسم اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د زم کولو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال د 300 ارب روپۍ ورکولو ژمنه نه ده پوره شوې، او بل په سرکاري پوسټونو او تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو د ولس حق وهلې کیږي.
همدغه خبرې مونږ د درو سلورو کالو نه را روان یو چې کله نه د مرجر پروسس شروع هغه ټایم نه کوو چې زمون نوجوانان خصوصا تور خټول قبایلی ازلا خو زمون نوجوانان هر ځای کې نظر انداز کیږي. تاسو ته مونږ مثالونه وړاندې کړو چې کومه حالیا نرسنګ برتی شوی 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه دویمه خبره دا ده چې زمون فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زمون چې کم سټوډنټس کوټا ده غیر مقامی نان لوکل خلک په هغه باندې خپل سټوډنټس ایڈمیشن کوي او زمونږ سټوډنټ پاتې کیږي. زمونږ دا مطالبه ده هر یو ډیسټریکټ ډی سی ته چې د غې لپاره یو ټف سکرینینګ کمیټي جوړ کړلی شي چې هغه د ډومیسایل ډېر ډیپ ویریفیکیشن کوي.
د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي فیصل مومند وویل چې کله دوی غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي.
د ټولو نه مخکې خدای نفسي واړو 100 ارب روپۍ وي. دې کې دې سره سره د میډیکل سیټونو انجینیرینګ سیټونو ډبل کولو دا ټولې مطالبې دا کوم ریلیز سي تاسو د روړو دا ټولې مطالبې زموږ خي حق سج دي. په دې باندې څومره زر عملوش بینو استحتجاج او دمنه خو زموږ بس دا حق ته دا وکړو ان شاء الله.
حکومتي چارواکو د قبایلی زده کوونکو د دې روستي خبری کانفرنس په غبرګون کې سره ردی عمل نه دی سرګن کړي، خو تیره اونۍ د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش ویلی وو چې د قبایلی سیمو لپاره د 300 ارب روپۍ ورکولو ذمہواری په ان اف سی ایوارډ کې د هیواد په ټولو صوبو راځي. ولی پختونخوا سوې په خپل سر پر روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړی دي.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 70 سال کی محرومیوں کو کہتے ہیں کہ جی ایک سال میں آپ کر لیں.
دا ویاو کالو دا محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړی دي.
ہم نے صرف اس موجودہ سال میں 60 ارب روپے مختص کیا مسٹر سپیکر قبائلی اضلاع کے لیے.
یاد دیوی چې 13 میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو هغه تنظیمونو لخوا یو جرګه هم را بللې شوې و کوم چې د پخوانه د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو مخالف وو، او هغوی د انضمام د عمل وروستو په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د کارونو په نه کولو او د ولس د بیلابیلو ستونزو په نه حل کولو سختې نیوکې کړې وې، خدا غی رستو بیا د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د قبایلی زلو د بیلابیلو ستونزو حل کولو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړه کړی و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو په پیښور کې د ماخام نستې 15 بجې کیدونکو دی لن خبرونه د احمد الله نور.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د الکترونیکی ماشينانو لري انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوی قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی دی. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پورې کړ چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لارې پر راتلونکو انتخاباتو کې داندلي کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان غړې غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل چې حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. داعش وسلوالې ډلې په کابل کې د هغه دوو چاودنو مسولیت منلی چې پکې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شپږ نور جوبل شوي وو. د افغانستان طولو ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په ولسمه د کابل په لویدیس کې د دشتبرچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیعهګان اوسیږي رامیسته شوي. د افغانستان لپاره د جرمنی او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن په ارک کې له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړي. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي دي. د بورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18 نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوږې له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریدو سره زوی ویبلې موضوع ته. پاکستان وای د پیسو نړیوال صندوق IMF لخوا د خودل شو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سر ته رسولې دي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم د خزانه سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړی ده. نوموړي ویلي چې د 15 شرطونو پوره کولو وروسته به IMF غونډه رابولي چې پکې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي. د هیواد ته IMF لخوا د شپږو ارب ډالرو پور ورکولو معامله سږ کال په اپریل میاشت کې ځنډېدلې وه. خو د دې لپاره IMF پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلي او د دې په عملي کولو د ولس ژوند په څه ډول ممکنه اغېز کېدی شي په دې هکله زموږ همکار منور شاه د تاجرانو او سوداګرانو د اتحادیو له مشرانو سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای له نړیوال مالی فاند یا IMF څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوی دی. شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته IMF د 15 شرطونو فهرست ورکړی چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سټیټ بینک خپلواکي، د ټیکس استثنا ختمولو قوانین او د توانایي یعنی بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلاره او د روپې نرخ ټاکل به د هیواد مرکزی بینک کوي. نوموړي هیله خودلې چې د IMF د ډایرکټرانو بورډ په راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهي د چهارشنبه په ورځ بشال لیډیو ته وویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغېز وکړي.
یو هم غوښنه لګي سیل ټیکس جبري دکان والے
اور یو چکم دے منگا بندے پوائنٹ آف سیل منگا بندے لگئی چار دکان کے بہت پوائنٹ آف سیل لگے لئے ڈیوائس کا نام آگا سیل ٹیکس کب 17% دے آگے کے دکاندار تک کار رشتہ گاگ نہ والی اور بینک کے بعد جمع کئی اور داخو یو ڈبل ٹیکسیشن دے والے چھ سبق مال امپورٹ کی گی یا کارخانے نو دنوں ال تک 17% آلریڈی لگے دلی بولے جب منگا گاگ لا ورکو انوائس با ورکو آگے تب جگہ 1000 دا دی 170 روپئے ماتا ٹیکس ورکا جگڑی کی گی دلتا اور بل دادی 17% پہ نورو لگے گی نو آگے بیا گاٹر دٹیں گی اور دے سر کم دے مہنگائی بڑھ جاتی کی جو مہنگائی زیادتی کی غربت بڑھ جاتی کی
مہر الہی وائی حکومت دے دا سیلز ٹیکس استثناء ختمولو پر زائی پا دکاندارانو دا آمدن ٹیکس عملی کلی نو داراز با دا تاجرانو ترسنگ عام ولس او حکومت تا ہم گٹوی دا خیبر پختونخوا دا سوداگری دا خونی سرحد چیمبر آف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال ریڈیو تو ویل چے دا آئی ایم ایف دا قرضے دا شرطونو پاڑا سوداگران دیر اندیخمن دی
دش پہ 2 بجے اگر بجلی قیمت زیاد کو نیکسٹ شپے باندھے پیٹرول قیمت زیاد کو تو دا پنزو خبر دی پنزو خبر کی دو خبریں خود ہی منلی دی اور باقی دری خبریں دی اناؤنس کرے نہ دی چاہا مونگا باندھے با کم شکل کے بم بغور دے کی تو مونگا ڈیر یار دلی ہو دے خبر کی چدا دس یو شپے بدو پاسے کو پتہ بولے گی چدا بل فرض سیل ٹیکس زیاد شو یا نور سے داسی خبر ہو شو تو دا ڈیر دس سچویشن دا چمونگا دے کے ڈیر پریشانی ہو اصل کی جس شے کی مد زیاد کاروباری کو بس یاد کی خزور بٹول عوام باندھے راضی کرنا جی سما یو کارخانہ دا مثال سے یو شہ جوڑوں 10 روپئے باندھے یو روپیے فالتو ٹیکس ہو لگی تو سبب زما قیمت 11 روپئے بشی
حسنین خورشید احمد زیاتوی چھ حکومتی غیر یقینی مالی تگلارو لوجے زن سوداگران و خپل کاروبارونا باہر ہیوادونو تا منتقل کول شروع کری دی بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د آی ایم ایف په 15 کې 2 شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه اغیزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثره کوي نوموړي وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم جمع خسارا کی دن آگا ہم آگا شانتی دا کل کل سمیشت کی درجی چپا کی اضافہ موشی داغی سر کی جمع کم فارن ایکسچینج زرو دا پاگے باندھے دیر دیر پریشر دے حکومت دا مجبوری دا کہ فارن ایکسچینج زرو مینٹین کول دا پارا او کم کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارا دا دا ہاگے دفتبل کول دا پارا دا حکومت یا دا ایمت نہ قرضہ چوتھی یا دا ورلڈ بینک نہ یا دا شاندنو دا ملکوں نہ
ڈاکٹر معراج الحق همدار از ویل حکومت ته پکار دا چې خپل لګښتونه او د درآمدات په مقابله کې برآمدات کم کړي خود سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیایي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او کده پخوانی او قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره نه راځي
ل 2 ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې سرکاري کتابونه او فرنیچر په ګودامونو کې خراب شوي خو د تعلیم محکمه سکولونو ته نه ورکوي دوی وایي ماشومان یې په مځکه ناست زده کړې ترسره کوي او لرې پرتو سیمو سکولونو ته پر وخت کتابونه نه ورکول کیږي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې ډپټي ایجوکیشن افسر حیات خان وایي دوی به په دې اړه معلومات کوي او د حل کولو په لړ کې به زر تر زره اقدامات پورته کوي نور تفصیل له فرهاد
د باڑی او فعال خادم پردای مشال ریډیو توای د لکونو روپو کتابونه فرنیچر ضایع شو خو حکومت سره سکولونو ته د رسولو څخه بندوبست نشته
ملک دین خیل کې یو ګورنمنت سکول دی چې ګورنمنت های سکول ملک دین خیل ته ویل کیږي های سکول دی پیغه کې په د دومره په د لکونو روپو مالیت چې کوم کتابونه هغه پروته و هغه ضایع کیږي روان دي خو د مونږ چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه نه دومره نه کیږي چې هغه بوکس واخلی کړی واغه په مختلفو سکولونو کې ډیوایډ کې ویری کوم دغه سی فرنیچر په مختلفو ځایونو کې خاص سپیشلی چې په باڑا کې خو بلډینګز غټ نشته خو په جمهوریت کې په مختلفو چې کوم غټ ګودامونه دی پاره کې پروت دی وو ته په خپل کتل شو چې هغه بالکل وروس شو روان نه خروپیږي خو په باڑا کې چې کوم د ګرمۍ او یخنۍ له چې کوم د پزمکه باندې تعلیم حاصلوي هغه مشمون دی پاره فرنیچر نشته دی کوم چې حکومت نه اهلی هم له غیر سراسر د ایجوکیشن ډیپارټمنټ زله خبر انتهایی نه اهلی دو
په خبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي معروف اپریده وایي چې سرکاري سکولونو ماشومان حکومتي مرستو نه محروم دي او په وخت ورته کتابونه او نور سہولتونه نه ورکول کیږي
د ضلع خبر په مختلف سکولونو کې فرنیچر نشته سکولونه تباه حال دي د غو چکه مواد شوی جوړولو اخو یو بیل مسله ده ګورنمنت په فاندز باندې کم کتابونه کم بسته او فرنیچر راغلی دی هغه هم تصویرونه چې کم اوس په سوشل میډیا باندې ګرځي هغه نه پتا لګي چې هغه ټول خراب شوی دی او پراته دي او کال نه زیات ټیم پہ شوی دی او هغه مستحق خلکو نه ملويږي نو دا اوسو ګرو په ادارو کې چیک اینڈ بیلنس نشتا وو خیبر کې چې کم دور دراز علاقې دي پاکي کتابونه نشتا بسته نشتا یونیفارم او کتابونه دا ډېر غټ تکلیف دی و چې کم سراغلی وو هغه لوکل چې کم ډپارټمنټس دي وو ایڈمنسٹریشن دا آغا دخ کا بل محنتی و نکڑو چی آغا تقسیم کری وائی و آغا مستحق سٹوڈنٹس لا ملاو شوی وائی
دا خیبر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر حیات خان وائی دوی تا ہم دا کتابونو فرنیچر پویش کی دا زند پا حق لا شکایتون ترلاسا شوی دیر زر بای حال واخلی پا دیلڑ کی با کاروائی وکڑی
دا با انشاءاللہ مگر ٹریس کچھ دا کم دے گی دا کم باز زائی سی جی لگا زرو زارک کی بک سی کنا دا موګورو نوی کتابونه تقریباً میکسیمم ټول تقسیم شوی دی هر سکول ته رسیدلی بازار به فرنیچر حوالے سره دا چې فرنیچر هم څه کم ځای کې ډیمانډ وو کې وشي نو اپلیکیشن په تھرو باندې میل فی میل وڅون کې بیرلی نو ایت چې کوم دی لګا باخه دا ورسی چاچی ڈیمانڈ نہیں کھڑے اور کدا سی بازی دی سی لگت بکمری بھی نہ ہے کہ فرنیچر تکلیف ہوندی جوڑ کے ولیا سر مر ہن مو گسم بیا ٹریس کو سے بمشت دا نہ مگر رائی والو ادے مر کو نم دا والو چیر دا سو کم جے کے پاتی دی لنڈی کو بدل کے دا باڑے دا
د خیبر د تعلیم محکمه د ریکارڈ سر مخ دا محل په خیبر ضلع کې ټولی شپږ سوه یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او څه باندې یو لک ماشومان پکې داخل دي او چې کوم سکولونه پکې په تېره بدمنۍ کې وران شوي د هغې د بیا رغولو کار هم روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
یو غیر سرکاري ادارا انسپایر پاکستان وای په دې هیواد کې مشت درې سبا افغان زده کوونکو ته به سکالرشپونه ورکوي د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار له مخې 14 سبا افغان زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي چې پکې به دوی 300 انتخابوي د دې وظیفو له مخې به زده کوونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړي تر سره کوي وای چې په ډیر مشکل سره خپل خرص پوره کوي او کو وظیفه او ورکل شوی نو دا ستونزه به حل شي نور تفصیل له احمد الله نور
د انسپایر پاکستان ادارې مشر میا آصف شاه د نومبر په 11مه مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اگست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي عمر یې د 11 تر 1.5 کلونو په میاس کې وي او له بلې کومې ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دې ورسره جمع کړي نوموړی وایي 14 سوه افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغې کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته به د سمیسټر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نور یې سمیسټري نظام کاروي د زده کوونکو په وینا یو سمستر د څلور نیمو نه تر شپږو میاشتو پورې وي. آصف شاه وایي هغه زده کوونکي چې افغانستان کې ایسار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نومونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو. چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو نو هغوی له هغه لکه سټک دي ځکه چې بارډر بند دی. نو هغوی لپاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فائنل کړی دی. بیا به مونږ سکالرشپ اوارډنګ ته ځو. نو دا 300 سکالرشپس په دې کال مونږ ورکو او مونږ سره اپلیکنټس 1400 راغلي وو. کې بیا مونږ شارټ لسټنګ وکړو. شارټ لسټنګ مونږ داسې وکړو چې هغې چې کوم پی او آر کارډ نو ویریفای شوي یا کوم په کرایټیریا باندې نه فال کېدل نو هغه متلري کړل. نو مونږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو آؤٹ پاکستان. ڈیو ٹو لیک آف فنڈ دا مونږ 300 سکالرشپس مونږ ته اپروو شوي دي.
عیسا نبی چې د پېښور په وزیر محمد پیرامیډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاښونو ډاکټري کوي د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي. که یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي.
زه دلته په کلینیک کې کار هم کوم او د هغې باوجود هم زه خپل فیس نشم پوره کولی. نو دې د وجې نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړه چې دې مال کوم دا سکالرشپ دی چې دا ماته راکړي چې زه دې باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کړم.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاه وایي دا پروګرام د جرمني حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR په مرسته چلوي. که سخت کال کم زده کوونکي سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولی شي. دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوی آصف شاه وایي چې تر اوسه له 1200 زیاتو زده کوونکو په دې وظیفو وار له مخه په پاکستان کې زده کړې کړي دي. په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی. نوموړی وایي چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو له دې پروګرامه ګټه پورته کړې وه.
نو خلک پرې ختم کور کې چاول ته تعلیم ختم کنه کې داسې وخت ساتم د کارو لګې دا به کارو هم سبق شروع کی. نو په دې کې دا څه کاشف راځي چې موږ په پلان کې داسې کاشف ما کړی دا هیلپ کو نه دا چې مخ په کار دی کمپلیټ لا ما خو رولم په کې مې شمال په سمو استوګه.
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 44 لکه د UNHCR سره رجسټرډ دی او پی او آر کارډ لري. تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټر کړل او 15 لکه پورې نارجسټرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي. خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمي چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم بدلیدو له کبله موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره له موسمي بدلون سره سره ککړې هوا او ناسمو خوړو هم خلک ناروغه کړي. په دې کې د زکام، ټوخي او سینی ناروغۍ زیاتې دي. موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په زیاتره میداني سیمو کې به تر راتلونکې اونۍ پورې موسم وچ وي او د باران امکان نه ښکاري. نور تفصیل له پیښور ته شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی یو غړي ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې هم دغه وجه ده چې زیاتره خلک شکایت کوي چې داروګان هم په اثر نه کوي او ناروغي هم اوږدې او سخت وي.
په دې کې خو د ټولو نه غټ وجه اول چې د موسم بدلیدل دي. مطلب موسم اوس پورې هغه شانته نه پوره یخنی راغلی ده او نه پوره ګرمي ده نه هغه دغه خرابوي. دویمه خبره دا ده چې دا سویر په دې وجه باندې چې د انسان قوت مدافعت وته کمزور دي. وخت تر وخت چې د ګرانې د لاسه د یو څه د بل د ملاوت د لاسه خوراکونه خرابېږي، نورې مسلې پکې راځي، د هغې په وجه باندې امیونیټي نه وي، هغه وایرل دغه زیات کوي. دریم چې دی نو هغه بې احتیاطي ده چې ګوره خلک غوړ یا بازارونو خوراک ودونه ډېر شوي دي، بغیر معیاري تیلو کې غوړو کې پخېږي، د هغې وجه.
د خیبر پختونخوا لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول ټول سرکاري او شخصي روغتونونو کې دیش په ورځو کې ګڼ شمېر لوی واړه د زکام، ټوخي، مری او سینې ناروغ درملې نه راځي. د ال ار ایچ ویان محمد اسم مشال لیډو ته وایي چې هر ورځ اوسطن لیډی ریډینګ ته تر 8000 خلق درملنې له روغتون ته راځي، خو نن سبا پکې غټ شمېره هم د دغه مری او سینې ناروغ وي.
د یخنۍ موسم چې کله نه شروع شوی دی نو په ال ار ایچ کې خاص کر چونکی غټ او پیړی ده ټول صبح نه خلق راځي دلته، نو کم چې د الرجی او د سینې او د مری بیماران دي، یعنی زکام، تبه او ټوخی، دا ډېر زیات سیوا شوی دي او ورځ تر ورځ په دې کې اضافه لیدی شي. زمونږ په او پی ډی کې هر دویم کس چې کوم دی، دې ټیم کې هغه د دې بیمارۍ سره، یعنی د مری او د سینې او د دې الرجی دی سره مخ دي، او زمونږ پلمنولوجي واډ یعنی چست واډ کې ډېر مریضان دې ټیم کې موږ سره داخل دي.
محمد عباس وایي چې په کور کې مور پلار او بیا بچی هم ډېر وخت راسي د مری سینې ناروغ ښکار دي، وایي هر ډول درملنې او داروګان ورکوي خو بیا هم بیماری کې کمی نه راځي.
هرجی بس واړه او لوی ټول بیماران دي، کور کې جسمه ماشومان دي، مور پلار ټول وایي سینې خرابې دي، تبې دي، زکامونه دي، او اوس هم ریسنټلی ماشوم مې ډاکټر نه راوسته، سکول نه چټي وکړه، دې وجه چې سینه خراب آوه، او سکول والا مې چېر نه جوړې نو میرا والے بس په ډاکټرانو لاره شته، او که داسې هسپتال دا ورشي سرکاري نو آئی کې خو لاره شي، بس الله دې رحم وکړي. ډاکټرانو وایي چې بس خوشحالي ده، خوشکي ده، دې وجه چې نو دا ټوخي زیات دي، او واړه خو بالکل کینی نه پارم، کور کې آرام هم نه کوي، نو د دې وجه ماشومان لا زیات بیماران دي نسبت د غټو.
دا د ونه چې د پاکستان موسمیات محکمه د رپورت تر مخه راتلونکي اوی هفته پورې به د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې موسم اوچ او یخ وي، او د باران امکان هم نشته دی. ډاکټران وایي چې هم د بارانونو کې د لوجه هوا کې آلودګي ډیره ده، کم چې د ساه او د سینې ناروغو سبب ګرځي. دا چې اب اولس څنګه کولی شي چې دغه ناروغونه ځان وساتي، نو ډاکټر اشفاق په دې باب لوایي چې باید د بازارونو د خوراکونو نه هم ځان وساتل شي، د یخنۍ نه هم، او بار ته د وتو په وخت د ماسک استعمال خامخا وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو، زیات گاډو او د کارخانو د لوګي له وجې الودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې که حکومت پر وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي نو په دې ښار کې به د لاهور په سیر سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیړونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه، خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د الودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمیر اقدامات پورته کړي دي. تفصیل له انیسا اجمل له
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسټۍ کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو څو کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
بده مرغه یو گاڑی کې کټلټیک کنورټر نشته، د ایئر پولوشن موږ سره دی وخت کې پاتې میاش کې خاص کر دې زیات دی. حکومتي خو داسې اور قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پیښون له ګیر چاپیره د خښتو بټې ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټې چې دي هغه کوئله، چونکې ګرانه ده کوئله نه سوځي، نو دا زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ میټیریل چې سوځي دغه سوځي، نو د هغې نه د پارټیکل
د هوا د معیار پاړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغسې هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 30 نمبر راغلی وو. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د سکلو اوبه هم خرابې شوې دي.
ورلد هیلث ارګنایزیشن هغه داسې یو اسټیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا الودګي سره هر کال تقریبا حق کوي. نو دا پاکستان لپاره هم ډېر لامل چې شین دی، خاص کر پېښور هوا چې کوم ده هغه ډېره الوده ده، اوس د اوبو چې کوم الودګي ده نو هغه موږ کتلی ده چې هغه کال په کال زیاته شوې ده. نو پېښور کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته، مخکې څلور پلانټ چې کوم دي هغه استابلیش شوي خو هغه کې یو هم فنکشنل نه دی پاتې شوی. مسله دا چې موږ کوم کارخانې دي هغه نه الوده اوبه چې کوم روزي نو هغه ټریټمنټ نه کېږي. همدغه الوده اوبه چې کوم دي موږ د ځمکې خطه چې کوم اوبه دي ګراوند واټر چې موږ ورته وایو هلته ورسي، او بیا دا چې کوم الوده اوبه دي دا سینونو ته دریابونو ته ورسي او هلته چې کوم دي دې سره الودګي خوریږي لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د الودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په څیر شي. د هوا د معیار پړه د اداري آی کیو ایر د رپورټ له مخې د محل لاهور د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو وارې بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړي نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمه دی شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کیدی شي چې دی په معاشره کې ریډیو، ټلویزیون او نن سبا خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا ده چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا الودګۍ لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایر الاینس جوړ شوی دی. هغه ممبر هم یم. او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره مونږ غونډم کو، میټینګز کو، هغه ته مونږ وایو چې دا پرابلمز دي نو هغه وایي چې بالکل دا مونږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې، پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن اکټ ورته وایي چې 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې مونږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دي، هغه د هوا الودګي ده، د اوبو الودګي ده، نور د ځمکې الودګي ده، نور هم داسې ټول مسایل.
په پېښور کې د الودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په هکله مې د موسمیاتو وزیر اشتیاق ارمړ، د پبلک هیلت انجینیرینګ وزیر شکیل احمد او دغسې نورو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایر په نوم نړیوالې ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر شوي دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. د رپورټ له مخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د خبرونې په پای کې یو ځل بیا لړ خبرونه د احمد الله نو.
په پاکستان کې د حکومت مخالف غوندونو د الکترونیکی ماشينانو لپاره لارې انتخابات کولو ترڅنګ له پارلمانه یو شمیر نور منزور شوي قانونونه په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړي دي. پرون د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 228 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. د قانونونو وړاندې کولو پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ په کولو سره تور پوری کړی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی ماشينانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې داندلی کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پارلمان غړي غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکو انتخابات نور هم شفاف شي. پښتونخوا امن جرګې د ملاکند ضلع په سخاکوټ کې د ټولنیز فعال او خبریال محمد زاده د وژنې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. محمد زاده د نومبر په 8 نیټه وسلوالو وژلې وو. د پښتونخوا امن جرګې مشر سید کمال پرون په پیښور پریس کلب کې خبری غونډې ته وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د نومبر پر 28 نیټه به د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره کړي. حکومت د پښتونخوا امن جرګې د غوښتنو په اړه لاڅ نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د پیښې نوټس اخیستی و چې وروسته بیا لیوي ځواک په پیښه کې د تورنو دوو کسانو د نیولو دعوه وکړه. دایش وسلواله ډلې په کابل کې د هغه دوو چاودنو مسولیت منلې چې پکې لک تر لګه یو تن وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی وو. د افغانستان طولو ټي وي د یو طالب چارواکي په حواله ویلي دغه مرګ جوبله د نومبر په 18مه د کابل په لویدیز کې د دشتبرچی په سیمه کې چرته چې زیاتره شیعهګان اوسیږي رامیسته شوی. د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړي استازي کابل ته تللي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه ځانګړو استازو نن په ارک کې له مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. برادر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال دی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي دي. د بورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نومبر په 18مه نیټه وویل چې د افغانستان له 38 میلیونه وګړو څخه 80% خلک د لوګي له بحران سره مخامخ دي او ښایي دا وضعیت په ژمي کې نور هم بدتر شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختميږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان احمد الله او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار لتا سن اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.